اگر موجودیت فساد باشه انشاءالله ایره تعقیب میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلامونه، وخت بخیر. له ازادي راډیو نه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د جمهوریت روغتون ته نږدې مورشوبام حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 تنو ته لوړ شوی دی. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د 13 کلن عباسین د قتل په جرم 3 تنه اعدام شول او 4 تنه نور په شل کله بند محکوم شول. یو شمیر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی. د یو ماشوم د تښتولو او وژلو په جرم 3 انسان تښتونکي نن سهار په پلچرخي زندان کې اعدام شول. په مزار شریف ښار کې د استوګنې په یو ښارګوټي کې د دوو خپل سرو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته روانه ده، او د یونان صدر اعظم وایي دی له مقدونیې سره د دې هیواد د نوم پر سر د لانجې حل ته چمتو دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی. وایس احمد برمک چې نن د دفاع له وزیر طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت له رئیس معصوم ستانکزي سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، همداراز وویل چې په دې برید کې د یو شمیر پولیسو په ګډون له 213 زیات کسان ټپیان شوي دي.
تعداد شهدای ما به 103 نفر میرسه. تعداد مجروحین هم از مجروحین
سر د شهیدان شمیر 103 ته رسیدي، او د ټپیانو شمیر له برسیرن نیولې تر جدي هغو پورې 215 شو ته رسیدي. د شهیدو پولیسانو شمیر خورا زیاته ده، او د ډیر شو په شاوخوا کې ټپیان دي. د کابل د صدارت په څلور لاره کې د پرونی برید د قربانیانو شمیر چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو مانه مخکې له دې 15 او د ټپیانو شمیر 191 خودل شوی و. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې دا برید د کابل امبولانس د موټر په وسیله شوی. د دې وزارت ویان وحید مجروح نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د چارواکو مخکینۍ څرګندونې رد کړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون ویل چې امبولانس د جمهوریت روغتون له پارکینګ څخه راوتی و، او کله چې پولیس وپیژند برید کوونکي بمونه والوزول. د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلي مجروح همداراز وویل چې د یو شمیر جسدونه تر اوسه نه دي پیژندل شوي، او زیاتوي چې عدلي طب په دې برخه کې کار کوي. په ټول هیواد کې د تیرو څو ورځو د تروریستي حملو قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن ملي ماتم اعلان شوی. جمهوري ریاست په یو بیان کې وایي چې تروریستانو په کابل، ننګرهار او کندهار کې د تروریستي حملو په وسیله یو زیات شمیر خلک شهیدان کړل، نو ځکه حکومت د ویر ورځ اعلانوي. او نن به د هیواد ملي بیرغ په هیواد کې دننه او په بهر کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو دفترونو کې نیم ځوړندوي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې په کابل کې د پرونی حملې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر سبا دوشنبه یوازې په کابل کې عمومي رخصتي ده. په کابل کې د 14 کلن ماشوم عباسین د تښتولو او وژلو په قضیه کې 3 کسان نن سهار په پلچرخي زندان کې اعدام شول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته وویل
تحقیقات از
قضیه
از طرف
څارنوالۍ
تکمیل و
دوسیه معاول محاکم د دې قضیه تحقیقات د څارنوالۍ لخوا بشپړ شول، او دوسیه محکمې ته وسپارله. د شوی پریکړې له مخې عدلي او قضایي ارګانونو 3 تنه اعدام کړل. 14 کلن عباسین نږدې 2 کاله مخکې د کابل د اتمی حوزې پاړوندو سیمو کې اختطاف شو، او وروسته په بیرحمۍ سره ووژل شو. په مزار شریف ښار کې د استوګنې په یو ښارګوټي کې نن د دوو خپل سرو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته وشوه. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې د ولسي جرګې د غړي عباس ابراهیم زاده په نوم په ښارګوټي کې د نوموړي د ګاردانو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ نښته اوس هم روانه ده، او دواړو خواوې پر پولیسو ډزې کوي. یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا نښته د ابراهیم او بخې د ولسی جرګې د غړي عباس ابراهیم زاده او د مشرانو د جرګې د غړي محمد عباس اخلاقی د وسلوالو ترمنځ پیښه شوې ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلوی فعالانو نن په نوو سیبرسک ایرکوتسک او د سایبیریا په ځینو نورو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اعتراضي غونډې وکړي. روسي فعالانو د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د احتمالي واکمنۍ پر ضد د ټول هیواد په کچه د ناوالني په پلوي اعتراضونه پیل کړي او د انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې کړې. پوتین له 1999 کال راهیسې یا د ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه په روسیه کې واکمن دی او اوس دا خبره تقریبا یقیني شوې چې د دې انتخاباتو ګټونکی به هم دی وي. ناوالني چې د فساد پر ضد یې مبارزه پیل کړې او چارواکو د مالي تورونو په خاطر د مارچ د 18 په انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی، پر خلکو غږ کړی چې انتخابات تحریم کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي چې د دې هیواد په جنوبي ولایت فارس کې په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري له داعش ډلې سره په جګړه کې وژل شوي. خو وایي چې دې ځواک د داعش 16 غړي نیولي دي. پاسداران پرون پر خپله ویبپاڼه سپاه نیوز کې د دې ځواک د مځکنیو قواو د قمندان جنرال محمد پاکپور له قوله ویلي چې په دې جګړه کې د داعش یو شمېر غړي هم وژل شوي. د همداراز ویلي چې لږ تر لږه 2 تنه سخت دریځي تښتېدلي وو خو وروسته ونیول شول. دا وروستی خبر د یونان صدر اعظم وایي دی له مقدونیه سره د دې هیواد د نوم پر سر د لانجې د حل لپاره چمتو دی. مقدونیه له پخوانۍ یوګوسلاویا څخه تر جلا کېدو وروسته خپل نوم وساته، خو دې مسلې یونان چې دا یې لرغونی نوم دی او په دې نوم یو ولایت هم لري سخت په غوسه کړ. الکسیس سپیراس وایي چې د مقدونیه لپاره باید داسې یو ترکیبي نوم غوره شي چې مقدونیه یې جز وي. سپیراس چې له ملګرو ملتونو سره د دې مسلې د حل په برخه کې د اپوزیسیون د ملاتړ په جلبولو کې پاتې راغی، منلی چې ښایي دا لانجه ډېر ژر حل نه شي، خو وایي چې د مقدونیه لپاره د برې مقدونیه یا نوې مقدونیه نوم غوره کېدای شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د جمهوریت روغتون ته نږدې موټر بم حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 در شو تنو ته لوړ شوی دی.
تعداد تلفات مو شهدای مو به 103 نفر میرسه. تو امیل از یک من با شما صحبت میکنم. تعداد مجروحین هم تقریبا از مجروحین سطحی تا و شدیدش به 235 نفر میرسه.
بلخوا د افغانستان امنیتي مسولین بیا د جمهوریت روغتون او انټرکانټینټل هوټل په بریدونو کې د لاسلرلو په تور د نهو کسانو د نیولو خبره کوي.
در قسمت انکشافاتی که در این دو حادثه به وجود آمده انترکانتیننتال بودن، در اون قسمت هم 5 نفر دستگیر شدن. در این زمان دیروز هم به ارتباط از این قضیه 4 نفر دستگیر شدن.
داشن په یو بل راپور کې اوري چې د سوارلس کلن باسین د قتل په جرم 3 تنه نن اعدام شول.
در پیوند به این قضیه 3 نفر محکوم به اعدام شدن که بعد از توشیع مقام ریاست جمهوری امروز این حکم اعدام بالای 3 تن تطبیق شد.
د یو شمیر نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د انصاف پلټه کې او د ورکوشو و عزیزانو پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې ځای لري. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي رادیو ته غوږی اوس هم راځو. د خبرونې د سر موضوع ته د جمهوریت روغتون ته نږدې د تیرې ورځې په موټر بم حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 در شو تنو ته لوړ شوی دی. د کورنیو چارو وزیر وېس احمد برمک نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په ټپیانو کې 10 پولیس هم شامل دي. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وایي په دې پیښه کې د وژل شوو ځینو مړو جسدونه لا هم نه دي پیژندل شوي. یوسف خان صدران او نور جزئیات.
په داس حال کې چې جمهوریت روغتون ته څیرمه مرګونی حمله یوه شپه او یوه ورځ تیریږي، لا هم د دغې حملې د تلفاتو شمیره د زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته په یوه خبري غونډه کې د دغې حملې څخه د تلفاتو تر ټولو وروستي جزئیات داسې بیان کړو.
تعداد
تلفات مو د وژل شویو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 تنو ته رسیدلای چې لړلې 15 پولیس وژل شوی او 13 نور ټپیان دي. بلخ د افغانستان د امنیت وزارت وی لا هم ځینې جسدونه نه پیژندل کیږي خو عدلی طبي د هویت د تثبیت لپاره کار کوي. د یاد وزارت ویان وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل ځینې جسدونه داسې سوځېدلي چې د جندنی لپاره یې ممکن ډی این ای ته اړتیا وي.
یو تعداد شهیدان مجهولو یې مشتر موجود دي خو تفکیکو هغه طبي بررسی ادامه لري.
ښاغلی مجرو وایي د دغې پیښې د قربانیانو زیاته برخه ملکیان دي او په ټپیانو کې نه ښځې هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وسله والو د شنبې ورځې دا حمله د یو امبولانس موټر په وسیله کړې ده. د یاد وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه امبولانس موټر د هدف په نیت د جمهوریت روغتون د موټرو له تمځای حرکت کړی و خو کله چې د پولیسو لخوا وپېژندل شو انتحاري کس د چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې حملې په تړاو د څلورو کسانو له نیول کېدو هم ویلي دي. دغې حملې کورني او بهرني توند غبرګونونه راپارول لیدی. ولسمشر غنی ویلی افغانستان له تحمیلي جګړې سره مخ دی خو هغه دښمنان چې د تمویل او تجهیز ځایونه یې معلوم دي د دغې جنګ بایلون کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د دغې حملې په غندلو سره ویلی دي طالبانو ته به اجازه ورنه کړي چې بریالي شي. افغان حکومت د دغې حملې په تړاو چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو منلی نن یکشنبه ملي ماتم هم اعلان کړی دی. په ورته وخت د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی وایي تر کومه چې په نظام کې دننه د مخالفینو نفوذي کسان له منځه یو نه وړل شي روان وضعیت نه ښه کیږي.
دا کوم جګړه چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د اسلام وژنه ده، دا د افغان وژنه لپاره ده. دوی ماشومان وژني، دوی سیاسري وژني، دوی عام وګړي وژني. یعنې دا په دې معنی چې دا قطع نه په اسلام کې ده نه په کفر کې ده. باید چې نن موږ ملي قیام وکړو د ټولو مخالفینو په مقابل کې.
د په خبره د سیمې استخبارات د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کولو په هڅه کې دي. نوموړی وایي د وضعیت د بدلیدو په هدف پکار ده چې خلک دینی عالمان او سیاسیون د وسله والو مخالفینو پر وړاندې ملي پاڅون وکړي.
زما د همکار یوسف خان زدران رپورټ مو اوریدو. بیا هم په همدې موضوع تړاو باندې بل رپورټ او معلومات لرو. د افغانستان امنیتي مسؤلینو ویلي چې د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو منصوبینو د کابل د وروستیو پیښو په مخنیوي کې بې پروایي نه ده کړې او د دغو پیښو لومړی قربانیان دوی دي. د خبرې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د یکشنبې په ورځ په کابل خار کې د تیرې ورځې د موټر بم چاودنې د پیښې د سرنګوالي د توضیح کولو پر مهال خبرې اعلان ته وکړې. زما همکار خان محمد سین دغه غونډې ته ورغلی او سین صاحب کرته ووایه چې په دغه خبري ناسته کې چې د درې ګونو امنیتي ځواکونو منصوبینو لوړپوړو چارواکو ګډون لرلو د دغه پیښې د سرنګوالي په اړه څه معلومات وړاندې کړل؟
بلې سین صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه شیبه مخکې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک، د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د دفاع په وزارت کې یو ناسته درلوده او د کابل ښار د پرونی پیښې هغه سرنګوالی ژورنالیستانو ته تشریح کړ. د کورنیو چارو وزیر وویل چې پولیسو په اول قدم کې قرباني ورکړې او زیاته هڅه یې کړې ده چې د خلکو د هوساینې دپاره او د خلکو د ژوند د خوندیتوب دپاره قربانی ورکړي. دوی ویل چې په اول قدم کې 15 پولیسو دا قربانی ورکړي، دغه موټر چې بمونه پکې ځای پر ځای و نه دی پرېښی چې نور مخه ته لاړ شي. او د دفاع وزیر وویل چې د درې ګونو امنیتي ځواکونو منصوبین په پوره ایمانداري او صداقت سره کوشش کوي چې د دغه ترګرو بریدونو مخه ونیسي، کدا په مرکز کې او په ولایتونو کې. د یو اندازه ارقام وړاندې کړه، وویل چې همدا اوس د هیواد په 12 ولایتونو کې تقریبا سباندې 10 عملیات روان دي او تقریبا 1000 طالبان په دې عملیاتو کې وژل شوي دي او تقریبا داعشان هم وژل شوي دي.
بل سین صاحب، په دې اړه هم خبرې وشوې چې په دې وروستیو کې ولې دغسې خونړۍ پیښې او بریدونه په افغانستان زیات شوي دي. آیا لامل خو یې دا په ګوته نه شو چې په پاکستان فشارونه ډېر شوي دي؟
بلې، دا خبره د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وکړه او وویل چې په دې وختونو کې چې په پاکستان باندې د امریکا او په مجموع کې د ټول غرب الخوانه فشارونه زیات شوي دي، دغه بریدونه په افغانستان کې زیات شوي. ښاغلی معصوم ستانکزی او بل خبره هم وکړه چې افغانستان افغانستان د پیشرفت په لور روان دی، اقتصادي پروژې لري، دغه پرمختګونه ځینې ګاونډي هیوادونه نشي زغملی او کوشش کوي چې په هر قدم کې د تستونزې پیښې کړي.
بل سین سب یو بل پښتنه کوم هغه دا چې دوی د دې پښتنې جواب ورنه کړ چې ولې دوی پاتې راغلي دغه پیښو په مخنیوي کې.
بل دا یو پښتنه ځنې وشوه، حتی دا ورته وویل دا پښتنه ځنې وشوه چې تاسې په دغه دغه پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي یاست او غوره به نه وي چې استفاګانې ورکړئ.
بله،
نو درې واړه منصوبین وویل چې په دغه حالاتو کې استفا د حل لار نه ده، باید کار وشي او کار د حل لار ده.
بله،
او د افغانستان خلک هم باید په دې سکه مرسته وکړي چې دغه پیښې نورې واقع نشي.
بله، ډېره زیاته مننه سین صاحب. کور ودان زما همکار خان محمد سینو چې معلومات را سره شریک کړل. نن البته د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو منصوبینو د کابل د وروستیو پیښو په مخنیوي کې ویلي وو چې بې پروایي دوی نه ده کړې او د دغو پیښو لومړي قربانیان دوی دي. په همدې موضوع بیا هم تمکی ګو بلخوا د جمهوریت روختون رئیس ویلي چې د شنبه د ورځې په خونړۍ پیښه کې یاد روختون د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ زیان وښته ده. محمد هارون عارف د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل د لومړني معلومات دي ممکن تر بشپړې پلټنې وروسته د مالی زیانونو ارقام نور هم لوړ شي. ل پیښې یو ورځ تیریږي خو په ځای کې اوس هم یو شمېر کسانو د انسانانو په غوښو کې د ورکشو خپلو خپلوانو نښانې لټولې. دغه نور جزئیات له کابل د رحمت افغان پر راپور کې.
د کابل د جمهوریت روغتون رئیس د شنبه د ورځې په خنړۍ موټر بم چاودنه کې د غروختون یو شمیر پرمختللي روغتیايي ماشینونه او وسایل لمن زتللي، د غروختون ودانې هم زیانمن شوي او 15 کارکونکي برسیرن ټپیان شوي دي. محمد هارون عارف د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لومړنیو چړنو لمخې یاد غروختون ته شاوخوا 50 میلیونه افغانۍ مالی زیان اوښتی.
خسارات مادي د شفاخانه بسیار
هغه وای غروختون ته زیات مادي زیان اوښتی. عجل سرویس، اداري او خدماتي برخې، خېخي او بلابل نورې برخې تخریب شوي دي. قیمتي سامانونه شاید 50 میلیونه افغانۍ زیان ورته اوښتی وي. ښاغلی عارف زیاته کړه چې روختون د بیا رغونې لپاره په بشپړ ډول خالی کړای سوی او یوازې عجله خونه یې بیرته فعاله سوې ده. د شنبه په ورځ شاوخوا یوه بجه د کابل ښار صدارت څلور لارې ته څیرمه د جمهوریت روختون مخې ته د یو امبولانس په وسیله موټر بم چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه چاودنه کې 103 کسه وژل سوي او 215 نور ټپیان سوي دي. د یاد موټر بم چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست. لا یاد چاودنې یوه ورځ وروسته د یک شنبه په ورځ هم د غروختون مخې ته د پیښې په سیمه کې یو شمېر کسانو د انسانانو په غوښو کې د ورک شویو خپل خپلوانو نښې نښانې لټولې. یو کس چې د انسانانو د غوښو په ډیری کې د خپل خوري د بدن نښې لټولې ازادي راډیو ته وویل.
نوم مې ډاکټر صافی دی او دلته زما خوری نه و چې یو جانغا نومېدلو جسد یې پیدا شولو په پولیسو کې تسلیم کړو کور ته، او دغه بل جسد چې پښتون نومیږي او د پولیسو سربازو راغلی او د جامو یو ټوټه هم فقط پیدا کړه. نن تاسو ګورئ چې د بدن ټوټې پرتې دي، دغه د بدن یو ټوټه ده، د انسانانو د بدن غوښې دي.
د غوښه کې څه لټه او تاسو کې پیدا
په دې غوښه کې مونږ په دغه یو پخه باندې شکمن یو چې کېده شي دا پخه به زمونږ د خورایي د پلاسو د وینو ډک دغه اسنادونه لاس ته راغلي دي.
د کابل د جمهوریت روغتون سربیره د پیښې ځای ته چیرمه یو شمېر دوکانونه، امازایونه او کورونو ته هم درانه مالی زیانونه اوښتي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول خونړۍ پیښې کیږي، بلکې تر دې مخکې هم دې ته ورته پیښې رامنځته شوي وي چې تر ډېره یې قربانیان ملکیان ښودل شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو تاسو کولی شئ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې سپه واورئ. بیا هم په همدې موضوع تم کې زموږ همکار د کابل د وروستي موټر بم چاودنې په اړه د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنې چې څنګه کېدای شي د پرونی حملې په څیر د خونړیو پیښو مخه ونیول شي.
نپرین په هغو ټولو خلکو چې په تېر شپاړس کاله کښې دا په سلګونو میلیارده ډالر ضایع کړي دي، ولې افغان یې د پاکستان او ایران د ګروګانو نه دی اخیستلی؟ موږ په یقین سره په افغانستان کې دغه نننۍ خونړۍ پیښې دا په دې کې د افغانستان هغه مغرض ګاونډیان چې د افغانستان شاوخوا پراته دي او د افغانانو په وینو کښې خپلې ګټې ویني، د هغو سره د یو دقیق او قوي پیسلا باندې برخورد چې هغه د قوانینو هغه د نړیوالو نورمونو په اساس باندې وي، هغه غوښتنې باید افغانان په ډېر جدیت سره مطرح کړي. هغه څه چې مشکلات موږ درو، هغه دغه دي چې موږ د همدغو هېوادونو په لاس کې په میلیونونو افغانان ګیروګان در.
بله تدبیر صاحب، وبخښئ ستاسو خبرې مې قطع کړي. په افغان جګړه کې د ګاونډیو هېوادونو چې تاسو یې نمونه واخیستل، د دوی د مداخلې په اړه یعنی دا موارد مخکې هم مطرح شوي دي، خو پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې بالاخره څنګه کیدای شي افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې د دغسې خونړیو پیښو د رامنځته کیدو مخنیوی وکړي، او یا حد اقل ولس ته چې د امنیت تامین د دوی حق دی هغه تامین کړی شي.
ګورئ، افغانستان دولت لتیری د څلور کلنۍ غنیجه نه هغه تجربه چې موږ لرو، کله هم چې په افغانستان کې توله راښوي دا کله هم چې په افغانستان کې د افغانانو د ځای کېدو او د ناورز نه د خلاصون راښوي دا هغه پر روسي خارشوي دي د افغانستان د ګاونډیانو لخوا او یا د نړیوال لوبغاړو لخوا. موږ به کچې په یو ډېر بې ساري کچې د افغانستان کې د پردیو د مالو د موجودیت او د حقوق قدرت کې د موجودیت شاهدان یو، تر څو پورې چې د دغو په ضد باندې د افغانستان امنیتي او کشتي ارګانونو ته خلاص لاس ورنکړل شي، د هغو په ضد باندې اقدامات ونه شي، او د ټولو هغو کسانو چې افغانستان کې د قانون په مقابل کې مسؤلیت لري د هغو په ضد اقدامات ونه شي، موږ به همیشه د همدغه ستې خوشحالان واوسو.
بله، او تاسو څه فکر کوئ چې حداقل فکر کوئ چې د تاسو اشاره وکړه چې ځینې کړۍ شته یا اشخاص شته دي چې په یو شکل په نظام کې داخل دي او د بهرنیو د ګټو لپاره کار کوي، نو فکر کوئ چې د دوی په وړاندې دي اوس هم اقدام نه کیږي، نو څه فکر کوئ چې کله باید د دوی پر وړاندې اقدام وشي؟
زه د فکر کوم چې نور افغانان باید د هغو بې ځایه پردیو ګټو قرباني نه شي چې څلوېښت کاله کې قرباني دي. دغه د پاره د افغانستان دولت باید یو مشخص طرح وړاندې کړي، یو مشخص پلان باید جوړ کړي په افغانستان کې له ټولو حقوق کسانو سره چې په یو څه باندې پوهېږي او یا د تېرو جګړو تجربه لري، له هغو سره باید ګډې هڅې پیل شي تر څو پورې موږ د دې غمیزې مخنیوی وکړو. که چېرته دا کار ونه کړو او نړیوال خصوصا چې نن د افغانستان په نظام کې دننه خپل افغانانو زیات واکداران دي، هغه له موږ سره په دې پروسه کې همکاري ونه کړي، زه د شپې کوم چې افغانان به د یوې پاژې خواله شي.
د پوزي چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې له حدیث پردې سره یې په کابل کې د وروستي موټر بم برید په اړه خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یوې بلې موضوع ته راځو. د افغانستان لویه سرنوالي وایي د اباسین د قتل په جرم درې تنه اعدام شول او څلور تنه نور په شل کاله بند محکوم شول. په ورته وخت کې د اباسین کورنۍ د حکومت د دې اقدام نه خوښ دي او وایي چې قاتلینو په اعدام سره دوی ته دومره ډاډ ورکړل شو چې فکر کوي اباسین ژوندی دی. شمامود شینوار په دې اړه نور معلومات راکوي.
د اباسین زازی د وژنې په جرم درې تنه اعدام او پاتې وو تنه نورو ته د بند سزا ورکړل شوه. شاوخوا دوه کاله وړاندې اباسین زازی د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د سړي تښتونکو له لورې وتښتول شو چې بیا یې تر پنځو میاشتو برمته ساتلو وروسته وواژه. امنیتي ځواکونو هغه مهال د اباسین زازی د وژنې په تور لس تنه ونیول. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د اباسین زازی وژونکو ته د سزا د عملي کېدو په اړه وویل:
اختطاف منجر به قتل
د دیالس کرن اختطاف شوی ماشوم د قتل په تور څو کسان نیول شوی وو. د دې قضیه په تړاو د څارنوالۍ لخوا تحقیقات بشپړ شول، دوسیه محکمې ته واستول شو. کله چې محکمې خپل مراحل بشپړ کړل، په دې قضیه کې درې تنه د اعدام په سزا محکوم شول او د ولسمشر د توشیح نو وروسته نن دغه درې کسان اعدام شول.
خاغل رسولی وایي د همدی قضیه په تړاو 15 تنه نور په شل کاله بند او 2 نور په شپږ او 3 کاله بند محکوم شول. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سړی تښتونې د پیښو په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړل شوي او خلکو په ځانګړي ډول هغوی چې د کورنۍ غړي تښتول شوي او وژل شوي دي له حکومت غوښتي چې یاد کسان باید محکمه شي. د وژل شوي ماشوم اباسین زازی پلار د زوی د وژنې په تړاو د عدلي او قضایي ادارو له پریکړې خوښي ښکاره کړه. حاجي غفور ازادي راډیو ته وویل د زوی د قاتلینو په اعدام سره اوس د فکر کوي چې اباسین ژوندی دی.
ولی در دومه تسکین وشو لکه چه مده بیرت اخپل واسین را تا جوانده کرده وی زکه اخپل واسین را تا ناس پی کور که دومه واشه زکه چه چاغ دروازه پو سوک ما وای چه بل سوک دی پو دروازه دی پو لغت اونه وایی دقا اغا ظالمان و چه وز بخپل و گوری چه دقا اولاد زمان و مار در سومره زور لري د پردي الکان چې تختاوي او شهید کوي سومره زور لري د خپل وګوري
مدني فعالان او د چارو یو شمیر شنون کې هم د عدلي او قضایي دارو له دا ډول پریکړو هرکلی کوي د دوی له ډلې عدنان ساحل وای د وژن کو انسان تختونکو په اړه دا ډول غوڅي پریکړې کولای شي چې په هیواد کې د جرمونو ګراف راټیټ کړي شاه محمود شنواره ازادي رادیو کابل
زما همکار شاه محمود شینواری و چې د اباسین د قتل په جرم د دریو تنو د اعدام او د څلورو تنو نورو په شل کاله بند محکومېدو په اړه تاسو سره معلومات شریک کړل. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د اندونیزیا د ولسمشر له لورې د درې اړخیزې کمیټې له جوړېدو هرکلی کوي. د دغه شورا ویان امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه وړاندیز له هغه هیواد نه د سولې د عالي شورا د غوښتنو په اړه کې شوی او یو نیک اقدام دی. د اندونیزیا ولسمشر له خپل پاکستاني سیال سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال د یادې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو شمیر کارپوهان بیا په افغان سوله کې د انډونیزیایي علماو رول ته ډیر هیله مند دي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې په افغان سوله کې د انډونیزیا هڅې ګټورې تمامې شي او د سولې په پروسه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د دغه شورا ویاند امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د انډونیزیا د ولسمشر لخوا د انډونیزیا افغانستان او پاکستان د علماو د درې اړخیزې کمیټې جوړول یو نیک اقدام وباله.
آنچه مهم است نقش علمای اندونیزیا است.
دی وی هغه څه چې مهم دی هغه د اندونیزیا ولماو د رول لوبول دی. اندونیزیایي ولما یو تشکیل لري چې په هغه کې د هغه هیواد نیم نفوذ غړي توب لري او دغه تشکیل په اسلامي نړۍ خپل اخیس لري. نو ځکه پر پاکستان هم لا اخیس انکار نشي کې د یو هیله لرم چې دغه اقدام د سولې د ټینګښت لپاره ګټه ور تمام شي. د سولې عالی شورا ویان دغه شان ویل چې د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز اندونیزیا ته د افغان لوړپوړي پلاوي له سفر څو میاشتې وروسته مطرح کیږي چې دا د افغان سولې په برخه کې د اندونیزیا د همکاریو ښه پیل ګڼل کېده. د انډونیزیا ولسمشر تازه پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له خپل پاکستانی سیال سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د افغانستان پاکستان او انډونیزیا د علماو د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی. د پاکستان جمهوري ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له دغه وړاندیز سره موافقه کړې او د همکارۍ ژمنه یې کړې ده. د انډونیزیا له لورې دغه وړاندیز په داسې حال کې مطرح کیږي چې څو موده وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس کریم خلیلي په مشرۍ یو پلاوی نوموړي هیواد ته تللی و او د افغان سولې په برخه کې له هغه هیواد نه د همکاري غوښتنه کړې وه. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په داسې حال کې چې د افغانستان انډونیزیا او د پاکستان د علماو د کمیټې د جوړېدو په برخه کې د انډونیزیا وړاندیز مهم بولي وایي ډاډه نه دي چې د هغه هیواد علما دې د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. له ډلې حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
ما تا حالا شاهد گزارشی نبودیم که علمای اندونزیا برای مخالفین مسلح دارد.
دی بایی منگ تروس حد اقل دیدی شاهد نیو چی دی اندونزیا علما دی دا افغانستان دا وصلوال و مخالفین و لپار دا اعتبار او دا پیجندلو وروی. تروس دی یوز لپار هم دا افغانستان پاکستان و اندونزیای علما و ناستر نده شوی. کدا سی که گی نویو معرفت ببی او گتا بطری یواز اندونزیا اخلی. چی علمای پا ندیوال و مسائلو که دیر رول ولو ببی او نمونه پا سرلی کنو کی راشی او و پیجندل شی. خود افغانستان و پاکستان پا رول نشیلو بولای. خغل عزیزی د انډونیزیا او پاکستان اړیکو ته په کتو وایي نو موړی هیواد له پاکستان سره د پام وړ سیاسي سوداګریز او اقتصادي اړیکې نه لري. خو د افغانستان د سولې عالي شورا مسولین د انډونیزیایي علماو رول مهم بولي او په دې باور دي چې هغه هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره هم مرسته کولی شي. محمد حدیث پردیس ازادي راډیو کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت د مازیګر 4:13 شوې. د مهمو خبرونو سره ټکی به له احمد تکل څخه وورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل د صدارت څلور لارې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی. وایس احمد برمک نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې برید کې د یو شمیر پولیس فانو په ګډون له 230 زیات کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو نن په کابل کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د کابل وروستی برید د کابل امبولانس د یو موټر په وسیله شوی. په کابل کې د 14 کلن ماشوم اباسین د تختولو او وژنو په قضیه کې درې کسان نن سهار په پلچرخي زندان کې اعلان اعدام شول. 14 کلن اباسین دوه کاله مخکې د کابل د اتمې اوزې په اړوندو سیمو کې اختطاف شوی و. په مزار شریف کې د استوګنې په یو خارګوټي کې نن د دوه خپل سر وسلوالو ډلو ترمنځ نښته وشوه چې د راپورونو له مخې اوس هم روانه ده. په روسیا کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلوی فعالانو نن په نووسیبیرسک، ایرکوتسک او د سایبریا په ځینو نورو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اعتراضیه غونډې وکړې. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک وایي چې د دې هیواد په جنوبي ولایت فارس کې په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري له داعش ډلې سره په جګړه کې وژل شوي، خو وایي چې دې ځواک د داعش 14 وسلوال غړي نیولې دي. په کابل کې او د یونان صدر اعظم الکسیس سپیراس وای دای له مقدونیه سره د هیواد د نوم په سر د لانجې د حل لپاره چمتو دی. مقدونیه له پخوانی یوګوسلاویات څخه تر جلا کېدو وروسته خپل نوم ساته، خو دې مسلې یونان چې دای لرغونی نوم دی او په دې نوم یو ولایت هم لري سخت په غوسه کړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د هندستان د غورالیک یا آی پی ایل په مشهور کرکټ سیالۍ کې سلور افغان لوبغاړي وپیرل شول. د دې سیالۍ بولی د تیرې ورځې راهیسې په بنګلور کې پیل شوې چې پکې له پاکستان پرته د بیلابیلو هیوادونو 528 لوبغاړي شامل دي. یادې بولی ته د افغانستان کرکټ بورډ 10 افغان لوبغاړي معرفي کړي وو چې له ډلې راشد خان ارمان او محمد نبی ساحل سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې وپیرل، مجیب زدران د کینګز 11 پنجاب لوبډلې او ظاهر خان د راجستان رایلز لوبډلې لخوا وپیرل شول. یاد لوبډلو راشد خان ارمان د 900 لکه، محمد نبی د 100 لکه، مجیب زدران د 300 لکه او ظاهر خان د 80 لکه هندي کلدارو په امتیاز سره واخیستل. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې یوازې دوه افغان لوبغاړي لوبېدلې ول. په کابل کې د تکواندو ملي لوبډلې ته انتخاباتي سیالي روانې دي. د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې سل خزینه لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې 2.5 هغه د تکواندو ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي. ښاغلی ترکی د دغو سیالۍ هدف د نویو مهارتونو سره د افغان لوبغاړو بلدتیا وښودله. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له آلوویس سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:45 د بارسلونا په نیو کمپ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه راز د لالیګا د تیرې شپې په بله لوبه کې ریال مادرید 4 دیو پر وړاندې والنسیا او ویاریال 4 دیو پر وړاندې ریال سوسیدا ته ماتې ورکړه، خو مالاګا او جیرونا لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي کړه.
تر دې مهاله مو له ملتیا مننه کوو. اوس تاسو را بولو د ورکو شو عزیزانو او انصاف پلټه کې پروګرامونه اوریدو ته تر بیا خېچاره.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ
جلبونه پتي ور کړی. ازادې راډو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو افسر ویلي چې د ځینو ستونزو له امله له دندې ګوښه شوی او اوس غواړي چې بیرته خپلې دندې ته راستون شي، خو مربوط ارګانونه یې ورسره نه مني. د دې ستونزه مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
ورو رنوم د سده او د کوم زیاده تلیفون کړي
احسان الله د لغمان ولایت مرکز ته.
مشکل د سده
مشکل دا ده چې مخکې زه په سرحدي پولیسو کې مې وظیفه اجرا کړې، څلور کاله پنځه کاله همدا داسې وظیفه اجرا کړې ده. اوس دې ته غواړم چې په سرحدي پولیسو کې خپل دنده ته ادامه ورکړم. چې کله زه ورشم هلته هغې وي چې مقرري بنده ده، نو دغه څنګه یوازې زموږ لپاره مقرري بند ده او که نه ټولو لپاره؟ ځکه اوس خلک ګورم بحثونه اعلانېږي په تلویزیون په هغه باندې راډیو کې اعلانېږي، خلک مقرریږي په دې هسې امتحانونه اخیستل کېږي. نو صرف دغه یو دی لیواز سرحدي هغه بند ده، نو دغه زه نه پوهېږم چې زه څه وکړم، چاره نه شي.
په قطه کې ستا دنده څه وه؟ عسکر وې که افسر وې؟
برحال ساتنمن یم. د یو څه مشکلاتو له وجې ونه شو کړی چې وظیفې ته ادامه ورکړم. د امنیتي مشکلاتو اوس امنیت ښه شوی، دې ته غواړم چې خپل وظیفې ته ادامه ورکړم.
او څه مشکلاتو سره مخ وې چې وظیفه دې پرېښوده؟
مشکلات عادي، د دښمن ډېر و هغه وخت کې، نو اوس امنیت ښه شوی. زموږ کلي ولس کې هغه د امنیتي تهدید له قبل هم وظیفه پرېښوده.
دغه څلور کاله چې تا وظیفه لرله، په کوم ځایونو کې دې وظیفه اجرا کړې؟
لکه ننګرهار کې، نورستان کې، کونړ کې، او د ننګرهار په څو سرحدي ولسوالیګانو کې ګوشته ده، توربوره ده، اچین ولسوالۍ ده، یانه ده، تورخم، او نورستان په نورستان کې وظیفه اجرا کړې ده سرحدي سیمو کې، او کونړ دانګام برګمټال دغه ځای ته تللي.
پوځي او امنیتي وظیفې خو اوس اسانه نه دي. که ته بیا مقرر شي او بیا څه تهدید سره مخ شي او مشکلات درته پیښ شي، بیا به وظیفه پرېږدې؟
نه، دا پرېږده. یعنی ځان سره مې کلک تصمیم نیولی چې تر مرګ تر حالاته پورې به نه پرېږدم. هغه وخت خو ډېر زموږ د کلي رښتیا خبره وي، په کلي کې ستونزې وي، د کلي د هغه نه خو دی هغه سخت وظیفو نه هغه نه ده، د هغه له امله نه ده پرېښې چې وظیفې سختې دي. څنګه دا خو طبعا وظیفه ده.
نور د کلي ولس د خوانه څه تهدیدات
وو؟ د کلي د ولس له خوانه تهدیدات وو. بس هر اختیاري کو دوه درې رپې را پکې تلیفون نه وکړو څنګه خاطر بس ما وظیفه تر کړل.
کوم ارګانونه ته د مراجعه کړې؟
سرحدي لیوا ته مراجعه وکړه. مونږ ته درې ته پیژن وایي چې هغه مقرري بند ده او تر څو امر رسانی کړې، نو مونږ به تر څو پورې منتظر اوسو دې هغه ته. نور هغه لکه مخکې د وزارت د دفاع اوس دفاع مربوط شوی ده، لکه ابل ارز امتحان اوس پر مې نه وي راغلي د اردو افسران لپاره ده. هغه کېږي مقرري کې نه وي، نو مقرري مونږ یوازې مونږ لپاره بنده ده، که ټولو ارګانو کې بنده ده. نو
داسې کوم اصول شته یو چا چې وظیفه پرې ایښي او بیا مراجعه وکړي، هغه په کوم شرایطو منل کېږي؟ بیا
هغه تحقیق کوي، لکه هغه ته معرفي کېږي سرواري ته، هغه له تحقیقات او هغه د ضمانت نه اخلي دې ته به خپل وظیفې ته راخلي. جرمي هغه ونه لري، جرمي نه یې کړی، د دې له خاطره یې وظیفه نه یې پرېښې. دغه اصول دي ضمانت بیا ترې نه اخلي دوباره او بېرته یې خپل وظیفې ته.
نو ته ضمانت ورکولی شي دا ځل؟
بالکل ضمانت.
ته په کومه قطعه کې وې؟ اوس چې د وظیفې نه لرې شوی، څومره مشکلاتو سره مخ یې؟
البته ډېر مشکلات دي، لکه کورني مشکلات زموږ ډېر دي. په دې اردو خپله په مزدوري باندې بخت مزدوري کوم، پلار مې سپین ږیری ده، نه شي کولی چې ناپخه برابره کړم. زه غواړم دې ته چې یو خو خپل هېوادوالو ته خدمت وکړم، خپل دې یو مالي نفقه پیدا کړي.
څومره تحصیل دې کړی؟ څومره تحصیل دې کړی؟
سوالسم ټولګي څخه فارغ شوی یم. مخکې مې امتحان هم ورکړی و، معلمي تدری را کړې، هغه کې کامیاب شوم، فارغ نه شوم. په اخر له خاطره مې بیا هغه پرېښودې، بیا راغلم مې تعلیم اخلاق ته نه وخت.
خ دا ځل کلک عزم لري چې دغه وظیفه که سخته هم یې ترسره کړي؟
بالکل بالکل، دا ځل داسې کلک په ښه اراده لرم چې تر څو پورې یو ساعت وینه په بدن کې، نو دا وظیفه پرې نه ده، نو تر مرګ ته حالاته پورې به خپل هېوادوالو ته خدمت کوم.
خستا مشکل به مطرح کو، د دفاع د وزارت له مسؤلینو سره به مطرح کو.
اور د ودان ژوندې اوسي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د دفاع وزارت د ویان لمرستيال خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه.
جناب جنرال صاحب، د ملي اردو یو منسوب که د ځینو کورنیو مشکلاتو له امله یا سیمه ییزو مشکلاتو له امله له خپلې دندې جلا شي، د دې پروسه څنګه ده چې بیرته خپلې وظیفې ته راشي؟
پروسه داسې ده چې دی که وغواړي چې بیرته وزارت دفاع ته راشي، چې خپل وظیفې ته تعین شي، د کادر او پرسونل ریاست ته مراجعه کوي. د کادر او پرسونل د هغه د دفتر له روی نه ورته معلومات ورکوي چې مثلا په کوم قطعه کې مخکې دا نفر تعین بست و، د څه لپاره دی اضافه بستوی دی، ورته خپل دلایل وایي، پس له دلایل نه ورته د تعین بستی مکتوب ورکوي. هغه اصلي قطعې ته چې دی د هغه ځای نه غیر حاضر شوی دی، دی ځي خپله قطعې ته، په خپل قطعه کې خپل معلومات حقوقی مراجع ته ورکوي، پس له دغه معلومات نه مراجع چې دی ذمت ونه لري هغه ته براعت ورکوي. که دی براعت واخیستو په یو ځای کې به تعین بست شي، که ځای ورته نه وو حتما قطعه ورته وایي چې باید تبدیل ته کادر پرسونل ته ورشي، مونږ تاسې ته کمبوتات نه لرو، دی بیرته راځي کادر پرسونل ته، کادر پرسونل ورته یو استعلام ورکوي چې د یو قطعې نه ځان ته یو موافقت واخلي. که موافقت واخیستو بیرته راځي کادر پرسونل ته، کادر پرسونل د هغه د کمبوت له روی نه ورته مکتوب د تعین بستی لیکي او دی ځي بل قطعې ته خپل وظیفې ته ادامه ورکوي.
جناب رتبنش صاحب، تاسې داسې مشوره ورکوئ چې دا د وزارت دفاع کادر پرسونل ته عارض شي، چې عریضه قانوني پړاوونه وبهي او ستونزې ته د قانون سره سم د حل لارې پیدا شي؟
داسې ده چې د مقام د ریاست جمهوري د فرمان له مخې نه ټول هغه کسان سیبیر ته راځي خپل قطعاتو ته کادر پرسونل ته مراجعه کوي، او کادر پرسونل د دوی اصلي قطعې ته ور معرفي کوي، او دا جریانات همدغه سیما مخکې تاسې ته وویل ادامه مومي. او دا ادامه په دې معنا ده چې دوی کولی شي چې بیرته وزارت دفاع کې خپل وظایف اشغال کړي او د خلکو په خدمت کې واوسیږي.
ډیر زیات تشکر جناب جنرال صاحب.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، و مو ریدل شي د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو افسر ویلي چې د ځینو ستونزو له امله له دندې ګوښه شوی او اوس غواړي چې بیرته خپلې دندې ته راستون شي، خو په مربوطو ادارو کې له ستونزو سره مخ شوی دی. او د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش وویل چې احسان الله دې د دفاع وزارت د کادر پرسونل ریاست ته عریضه وکړي چې عریضه قانوني پړاوونه ووهي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل پتیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې په هغه کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي، یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویلې دي چې کدای شي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورک ته ورسیږي. په ستر کې به استاسو دغه پیغامونه واورو چې په خپل سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لومړی له میدان وردګ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نقطه ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګي اوسېدونکی ده. په قام ساپی ده او عصبي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي، موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0 2 9 9 5 4 9. اوله شماره ده 0 5 15 10 10.
السلام علیکم، دشمن تر اخریم د کابل ولایت د ایسب ولسوالۍ نه. البته څو اونۍ مخکې مې همدغه پروګرام ته یو پیام پرېښی و، بیا راته یو دوست د ایران لخار نه زنګ ووهل و وایي زه تقریبا 6 کاله کېږي چې د ایران په خاوره کې بندیم او مې خپل مسعود خرمی خود او ځان د پروان ولایت اوسیدونکی یو خو وای په کال کې چې دوستانو کورنۍ سره مې ارتباط پاتې دی او که څوک غواړي چې د دغه دوست ورک عزیز پاک معلومات پیدا کړي نو ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي، زه به انشاءالله دې شماره ورکړم او د دې پاک له به معلومات ورکړم. زما د تلیفون شماره ده
0 9 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 نو که هر څوک زما دغه غږ اوري او یا څوک خپلوانی په ډېره مهربانۍ سره سړی ډېر ضعیفه ده او د الله د رضا دپاره چې دی په هر څه مشکل دي کورنه را وتلی ده خو دا وتکاله دلته په ننګرهار کې شوي دي او په ډېره مهربانۍ سره زما د ټلیفون شمېره دغه ده چې 0999 034 2012.
بله، زه ظفر الله زلان یم د صوبه بلوچستان ضلع پشین کلي سرخانځی نه. ګرانې پریبا جانې، تا ته او ستاسو ټولو همکارانو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې په نامه د نثار خان دی او د پلار نوم یې محمد یعقوب دی. که کورنۍ زما غږ اوري او یا که د کلي والا زما غږ اوري نو د ما سره د پرده نمبر اړیکه ونیسي. اړیکه نمبر دی 0303 9 4 4 4. یعنی 0308 37 39 644. خدا حافظ.
السلام علیکم. میز یو ورک عزیز ملو کړای دی د کندهار ولایت د شجوی د کلات کلی د مکور کلی د مغرب چوی او کدا د چانا ورک شوی وی ندارک شوی وی میسته په دیش مرابند ځنګ وای. نوم یې دی احمد، د پلار نوم یې دی ملا سلام، د شمیرې نمبر دی 0 6 6 9 4 5.
السلام علیکم. زه له کندهار ولایت نه خبرې کوم. دلته یو کس یو سنچارک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی، نوم یې عبدالستار، د پلار نوم یې عبدالجبار. وایي 2 کاله کېږي چې د کور نه راوتلی یم. کله چې خپلوان یو څوک یې په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 5 7 8 15 15. دا مسلمانۍ همدردۍ په هغه ډېر دغه معلومات وځي او زنګ یې ووهي. زه به ورته وروښیم په کندهار کې ډېری مزدوري کوي، خواري غریبي. السلام علیکم.
السلام علیکم. نقیب الله خروټ هم د بلوچستان شین څخه. دلته یو سپینګرې دی له موږ سره، ډاجز په نامو ده، غټه پوزه لري. که د هر چا یې له ما سره بجې شمېره اړیکه ونیسېږي 0 3 2 2 8 0 8 3 4 0. یو ځل یې بیا تکراروم 0 3 0 2 2 8 0 8 3 4 0. عزیز اکا، تقریبا 43 کاله کېږي چې د دې ځای دی، د افغانستان د سیر دی. که هر څوک په دې اړه معلومات غواړي په دې اړه له ما سره اړیکه ونیسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مکاتله ولسوالۍ د لوی ریګي اوسېدونکی لالی ماما یم. د حضرتین په نامه د هلمند ولایت د مصدقه ګریشت ولسوالۍ یو سړی دی چې لیونۍ دی، دلته حکومت قید ورکړی دی. کله بخاري وي، کله ژاړي. وای زه خپل قریبانو ته ځم. ما د علاقې یا باشي ته وایي د بندیانو په بلاکې دو په اول لنګ په درې منزل کې دی. هر سړی چې په هکله معلومات غواړي دا زموږ لمبر دی 0 5 0 5 1 3 2 8 8. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد جمال زابل ولایت شمزور سواری رسنه کلی اوسېدونکی یم. زموږ سره دا چېم زه د پاکستان د بلوچستان شاه د کلي کې اوسېږم. زما سره یو ملګری دی عبد النعمت په نامه، ده د حبیب الله زوی ده. تقریبا 10 میاشتې کېږي چې له ما سره ده که څوک خپلوان یې پر دې شماره دې زنګ ووهي.
السلام علیکم. محمد ولی افغان، هغه هم له ښکلي هلمند چې په تماس کې یم.
دلی یو هغه نفر دی چې هغه د ایران دی کشور دی ایرانی وایي تقریبا د سی ګلس یو دوه کاله کېږي له موږ سره کار کوي او دلته نه وایي چې ما کور مخته په افغانستان کې وي په نیمروز ولایت کې یا مې کوم د ایران ته نه وایي دلته له موږ سره کار کوي کله وایي چې کور نه ایران کې دی کله وایي چې نیمروز کې دی نو که د هر چا یې یا هر څوک پېژني نو د مهربانۍ له مخې پلان شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي چې موږ به کله د ایران د هېواد دی زموږ د ټلیفون شماره ده چې پر اوسه ونه نوي 350 دا یوازې ما دوه دانې خورګانې دي یو یې مور یو یې پلار ده او زه خپل واده ماده کې وای نه لرم داسې موږ ته کیسه وکړه بیا وایي کوم نیمروز کې کله وایي ایران کې دا لې له موږ سره په شرکت کې کار کوي نو که د هر چا یې ایران کې یا کور دلیږي نو کاورې د موږ تقدیر شوه اړیکه وشه
بله السلام علیکم زه ګل احمد وصال یم زمند ولایت نه دالید ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم دلته موږ یو سړی پیدا یو نفر د وخت د چا سره مزدور دی د اریکلا په نامه دی داسې تقریبا د 1400 کال به وي هغه سړی د مساکلا په ولسوالۍ کې پیدا کړی و چې راوستلی زه ځان سره مزدور کړی دی د هر مسلمان چې اخرج یې یا شناخته وي زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې زه هغه سړی معلومات ورکم یا پلاس ورکم یا ریپلاس نه مدي د کار نه نه دا کار نه راشي ما چې په شماره ده چې پر وسه ونه چلوي یو شپه اتایا نه یا چې په شماره ده بیا چې پر وسه ونه چلوي یو شپه اتایا نه یا ول احمد وصال هلمند مدالي ورسالي زندافات خدای ته ورکړه
اورورا پښتون خبرې کوم غازی جان په نوم هغه یو لمبر و خو ویونه پر چې ما سره یو غوند د دې لشکرګانې خو دې ما سره یو غوند د پخې دانه خاطر ا لمبر ما څو څنګه چې دا لمبر یې سبا دواري و خو هغه دې موږ خام غاین دې غوند ورک ده غوند نه نیمه نه خو هغه لمبر بیا ز سبا دې پر څو څنګه دواري و خو چې نه پر دې موږ دې راغته نه راغلي ده
السلام علیکم تر هغه د نورو نه دلی د ولسوالۍ سره پته ما استیم یو نفر د صدیق په نامه ما سره په ایران کې راځو تقریبا عمر یې هغه دې څنګه دې ښکاله عمر ما پښتنه د نورو کښته د کم ځای د بول څه د کابل يم پر مخه تور تا په دې هر مسلمان ورور او دوست او قریبي ماته یې په نمبر رنګ وکړي چې پر وسه وي ولس څه وو ته نور څنګه اته سو سکړه ته زه بیا لمبر کې کارو چې پر اوس یو ولس شپاسو د لوړ څنګه اته سو سکړه ته
هالو آزادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو تاسو سلام علیکم زه قاری فتح محمد د احمد شاه په اړه چې د ځای موقعیت دقیق معلومات نه دي معلوم خو ما خبرې د ټلیفون بلارې و سره کړې دي چې د خپل کورنۍ خلاص کاله چې ورک دي دا په اړه کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي ما سره د په دغه ټلیفون باندې اړیکه ونیسي ما د ټلیفون شمیره د 0 9 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
زوی دی دغون معلومات ما دې لته ترلاسه کړی دی زما ته ویل دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د راډیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. دا یو ځای بندي دی په پولي شخصي کې دی احمد شاه ولد ذبیح الله بیا یې نوم تکراروم داسې د ولایت ځان پوښتنې مې نه ده کړې احمد شاه ولد ذبیح الله والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024211211415.
دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو میرم واورې دل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي اوس په له خو دوستانو واورې چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
بله السلام علیکم، زیم اسمت الله د هلمند ولایت یم. زما یو انډیوال دی د عبد په نامه دی، د درې میاشت کېږي چې ورک شوی دی، نو که هر ورور ته معلومات یا دی زما غږ اوري نو په دا لمبه دې زنګ ووهي 0 0 0 4 2 8 9 5. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ د انګیري اوسېدونکی یم. استخان نومېږم. زما یو د اکا زوی ورک دی، اسمت نومېږي، د جمعې میاشتې کې جنازه کړی، د حاجي کاشم زوی دی، د جامین الله اکا وراره دی. که دی زما غږ اوري پلار یې ډېر پسې پریشانه دی، پسې راشې کور ته، او که چا پیدا کړی 1000 روپۍ جایزه لري. په دغه لمبر دې زنګ را ته ووایي، زه به شپانه یو ځلې ووایم 0 1 1 2 9 9 0 3 2 4 4 4. یو ځلې بیا شماره وایم 0 1 2 1 1 1 2 4 9 0 3 2 4 4 4.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. ما ډېر څو وارې درته وویل او تاسو میلانونه وکړل، خیر وسئ، خدای دې ډېر خیرونه درکړي. خو زما یو زوی د شپږو میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی، عصبي تکلیف لري، او زه د جلال آباد نه خبرې کوم. محمد عمر مې نوم دی، د زوی نوم مې سعد عمر دی، او بس کوری بچی نه دی او شپږ دېرش کلن دی، بس ډېر پنا کلار یو. که موږ هر چا لیدلی ورسره، یو خو ژمی دی، ساړه دي، لږ دی ګرم وساتي، زه هر څومره مصرف چې پرې وکړي زه یې تاوان ورکوم. او بل بس ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي که تکلیف ورته نه وي 0 1 4 4 9 6 3 0 3. بیا دا لمبر بیا ما 0 1 4 4 9 6 3 0 3. په مخم خا.
السلام علیکم، زما د امازي ورک شوی دی، دېش کاله کېږي، امیر محمد زردار محمد زیری کی په جنگ کې زخمی وی دی، او دا چر څونه کې شه وړ زور کوم، او دا ورور چې دا معلومات خامه خاص ما پیغام خامه خاص ثبت کی.
د پکتیکا ولایت د مشخل د لسواریم استمانځي خبرې کوم. زما د اکال دوه ورک ده، واته کار کې چې له کور نه درکه د کچيري بندي یا چیر له چا سره یې، نو زما ته دې بیا په دې شمېره زنګ ووهي. زما د اکال دوی بختوجان په نامه ده، او د مستوخان زوی ده، په دې شمېره دې زما ته زنګ ووهي 0 1 7 9 9 6 7 9 9 4 7 8. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره 0 1 9 9 5 1 9 4 8 8. پیغامونه چې نشریزي بیرته زما د پیغامو معلومات نه کیږي، روزانه ډېره مهرباني کوي بیرته زما د پیغامو معلومات راکو. وسلام په.
السلام علیکم، زه نجم الله د هلمند ولایت استازی سره خبرې کوم. زما یو ورور دی، نور محمد سنامه دی، تشکر عمر باندې بشاور او دلالی اکا زوی دفتر محمد الله سیدی چې سپورې سره سره دی، او پر پاس باندې تاسو که په ایران کې که په افغانستان کې که دیس مزاغ آوری که ایبو مسلمان و خود پا خبری و ازما و شغاولی تو دمی حرزانه که وانی سخ دیموشت دا پیغام پریر دیه تلیفون شمیره دا پر وقت آیو آتا یو سبا تلیش دریا سبا درو دیش شمیره دا تکرار هم یا پر وقت آیو آتا یو سبا تلیش دریا سبا درو دیش. و اسلام.
د پنځوالې سوالي د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو ورور څلور میاشت کېږي ورکړي د احمد ولي په نامه دي. دا ولدي عبدالله جان زوی دي. د د ټلیفون شمیره ورکوم: 0-300-500-300. په دغه شمیره که چیرې هر مسلمان ورور موږ ته معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي. وسلام.
وعلیکم السلام وروره، ستاسو پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د ټولو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا او خپلو کورنیو ته بیرته ورسیږي. د دې خپرونې وخت هم پوره سو. تر بلې خپرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com